سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې دي او سه هم تیم تاسو ازادي راډیو ته غواکې اسمح کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وایند دفتر لخوا په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 18 خپره شوې راغلی چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبانو ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. ازادي راډیو خپلواک توګه د تلفات شمیره او د پیښه څرنګوالي تاییدول نه شي ځکه پیښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د اسرایل اردو وای هغه نننی ناتایج سوی راپورونه چې وای د حماس مشر یحیی سنوار وژل شوی دی تیری حماس ډلې چې د ایران لملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپا اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. رپورټونه وای یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرایل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وژل شوي دي. د اسرایل اردو او امنیتي ادارې دا تیری چې کېدای سي په دې درې کسانو کې یو یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو درېو کسانو هویت نه دی څرګند کې چې د تیر د اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د بریټ پلان د یحیی سنوار لخوا جوړ شوی و. دغه بریټ په ترڅ کې 2200 اسرائیلي نوجه شو او شاوخوا 260 کس نور ټپیان شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی تیر شپه مصر ته ورسید. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر لمړنی سفر دی. وروسته یې د ایران د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراقچی دا مهال د سویودونو په سفر بوخت دی. د اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید. اولته یې له خپل سیال ایمان صفادي سره ولیده. د رښتار په کچه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویل چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 8 کیلومتري واټن کې تیره شپه شوې تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس بیا د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویل دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 1.1 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبان د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان والیبال ملي لوبډله د اسیا ودونو په سیالیو کې د ګډون په موخه اوس پاکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډله لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند په لور روان شوې دي. د منځنۍ اسیا د سیالۍ د رواني میاشتې له 13 نیټې څخه تر 25 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیف، سریلانکا، بنګلاديش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیلېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د زینو اداو پاساس ایران کې د یو شمیر افغانانو وشل کېدل.
دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو شزین ولې
د تور خملاري بندیدو سوداګر ته زیانونه رسولي.
تجارت فعلنم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم از کم 10 افغانۍ به خساره رسیدلې ماته.
او د کونړ سیند کلنې دودیزه مشاعره تر سره شوه.
زبد کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم.
خبرونه کې درته نور پرونه هم لرو مخ سره اوسي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سره د سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه تا خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنه نړیوال سازمان هم د موضوع ته خبرګون خوله لیدي. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلواش خبر ورکړی چې ایراني پولیس ساتو ځواکونو د تیر یک شمې پښپا د هیواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور چې دا پورکیو
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د خبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي د راپورونو چې دا کیږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو سیرونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل ایکسپانډ په دې برخه کې د یوې شفافې څېړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه یې وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندیو داغ بللی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رژیم له وجې د یو سمخت دي لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوق نشتوالی د ټول دې سبب کیږي چې یو کدن زیات یو ودونه کوشش وکړي چې افغانستان ووځي. هم متاسفانه چې د یو استبدادي رژیم نه یو ملایي رژیم نه بل خوندي رژیم ته پناه وړي او بل اخر هم دا رقم چلند ورسره کیږي.
دی وای اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لاره وموندل شي چې لمخې نور افغانان اړ نشي چې ل خپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښې ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. خو هغه پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمېر پخوانیو سیاسي سیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکې بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیې وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د زړه بوګنونکي جنایت بللې او په ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانډ لیکلي پر هغه بیوسه افغانانو له وحشته ډک زیاتی چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناخستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړي چې غوښتل یې د هیواد ته ووړي. د حلوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پر ډزې شوي خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کاروالې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې په خپله ایکسپانډ لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2000 په مۍ میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو شپږ څلوېښت افغان کارګر چې غوښتل دغه هیواد ته داخل شي سین ته غورځولي چې 12 تنه یې مړه شوي، 18 ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او 3 تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارل شونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورې ودونه ته ځي.
ډېره غړبژونکې پیښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند په انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو ښځې ولې په داسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 219 دي چې یو شمیر جسدونه افغانستان ته سپارل شوی هم دي. هر څوک چې د دې پیښې قاتل دی، که د ایران اخوندان دي، که د پاکستان ترهګر پوز دي، خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکي دي. د دوو اشغال او ګډاګیان د شوروي او امریکا او د نننی پر قدرت ناست چې د خپل ولس د دردونو څخه تر ډیره پوری به خبره دي. همدا دي که د ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغانۍ د کار پیدا کولای، باور لرم چې دوی خپل کور او ورنه پرېښول. ولې په خپل وطن کې دغسې یو حالت دی چې امریکایانو ورته د خپلو جنایاتو تر څنګ یو داسې افغانستان پرېښولی چې په هغه کې نه د کار راتلونکی و، نه د ژوند راتلونکی و، ځکه نو څوک اروپا ته تښتي، څوک ایران ته تښتي، څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هیواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل، د ځان د مړولو دپاره، د خپل بادار د خوشحال کولو لپاره یې سیاست وکولی، د خپل ولس لپاره یې څه ونه کول. سره ډیر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیې په اوبو کې، د ایرانو د ترکیې پر سرحد باندې، د پاکستان په سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کیږو. دغه درو سو منډې چې دغه نن شپه منتظر دي، دوی ته جزاتونه ورته وروړي، دغه نننی چارواکي دی وار قرآن ته رجوع وکوي چې دوی د دوی منډو ته به دوی جواب سي چې ولې د دوی زامن د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغه سلو، ولې پرون په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره دغه سي وضعیت کېدلی، ولې په اروپا کې ورسره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکې په لاس کې دي او د دغه چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا شل کاله یې پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول. ولی په افغانستان
اوس بل طرف ته حکمت صاحب، بله موضوع دا ده چې ایران کې افغانان کاغوي ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي، ولی په افغانستان کې نه غواړي چې هغه کار چې په ایران کې دوی غواړي کې ترغی په ډیر سهولت سره په افغانستان کې د کار وکړي. دا ذهنیت سازي د افغان ځوانانو ته څنګه ورکول شي چې ایران کې هغه شقه کارونه کوي یا مارک سره دوی لوبه کوي، ولی په افغانستان کې به دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو، هغه په حقیقت کې د ویجاړۍ لوري ته روان دی. په دغه څو لسیزو کې په افغانستان کې د کروندګرو، د بزګرو یو لوی برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لوی برخه د تاریاکو کرل وو، د هغې څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت پر اتک باندې هغوی په ډېره نازوانمندار توګه باندې د تاریاکو کرل د نړیوالې ټولنې سره په پټه معامله باندې صفر کړل. ما په هغه وخت کې ځا پر وکړل چې تاسو دا کار م کوئ، بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدیل پیدا کړي چې دا خلک ولاړ نسی. تاسو باور وکړئ چې دغه سیمو خلک خبرې را سره کوي، وایي چې زه د ماشام ډوډۍ نه لرم، څلور ځوانان زامون لرم، راته ژاړي، راته وایي چې پلار څه وکړو، مړی وکړو، غلا وکړو، لار ونیسو کبل څه. دا د مجبوریت هغه وروستی حد دی چې یو څوک خپل د وطن، خپل د مور، خپل د کورنۍ غیږه پرېږدي، یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي، یا پاکستان ته ځي، او یا تر نورو هیوادونو پورې ځان رسوي. نسته شرایط د کار، نه د شاري ځوانانو دپاره د کار شرایط شته، نه هم د کلی کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیوالې ټولنې زموږ سره خیانت کړی دی، جنایت یې کړی دی، د افغانانو د مصروفیتو د کار د پاره د غوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په میلیونونو کورنۍ د دغه لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کوي، نن د ماشام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې دغه مظلوم بیچارهګانو ملکی او نظامی متقاعدینو ماشو ته ورکړي. د ماشینو ماش راکشته سوي د ماشینو د پاره
افغانستان کې توقف پیدا کی.
تر یو حد پورې خدا وحشتناکه پیښه د ایران د رژیم هغه دوه مخي سیاست چې دوی موږ د فلسطینیانو څخه دفاع کوو، مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني، دا افشا کړی چې ایران یو واقعا یو غیر انساني، یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشریت، نه د اسلامیت لپاره پابند دی. ګرچې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلی. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرونکې پیښه به د ایران پر سرحد باندې د افغانانو تګ را تګ را کم کړي، د پاکستان سره به هم ورته وي، د اروپا لپاره به هم ده. مګر بل اخره چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد، بل اخره چې بیا دې په کور کې لوږه یې تند یې پیسې نه لري، د مریض تداوی نشي کولای، یو خواته لار کوي. په افغانستان کې د جرمونو کچه جګه لاسه نور به وسی کننننی حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نیسی. دا فاجعه ده، او د دې فاجعې د مخنیوي لپاره باید د غوس دوی لاس په کار سی.
د چارشنو کې خغله حکمت له حکمت چې موږ سره بحث وکړ.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو لوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تورخم په خبر لاره لنګ دی 2 میاشتو تړل کې د ورسره چاړشمبه مخام پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرو پنګونې خونی چارواکي وایي چې د دې لارې تړل کې دوه دوړ غاړو سوداګرو ته ډېر زیانونه اړولې دي افغان سوداګر د دې لارې د تړل کې دوه لمل ورته د اوخت لوی زیانونو خبره کوي او د خلاصې دوه پړې هم ویشلې نظرونه لري نور ځت په دې راپور کې ورو
د خیبر پختونخوا د بیګړی په چک پوینټ سیمه کې د تورخم په خبر لوی لاره لنګ دې دو میاشتو تړل کې دوه ورځې بل اخر چهارشنبه مخام د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیستل شو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد هم د دې موضوع په تایید سره ازادي رادیو ته وویل
د تورخم پیښور ترمنس د بیګاړي چک پوسټ په ساحه کې د وی میاشتې څخه زیاته موده رئیس د افریدی او کوکوخیل قومونو ترمنس د احتجاج په نتیجه کې د غلاره د ترافیک پر مخ بند او افغان سوداګر او خصوصا د حقینو تشکو میلیون میلیون افغانۍ او دوی د پاره زیان راورسیدل چې خوشبختانه د غلاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شو
نو موړه هیلمن دی چې په راتلونکي کې به دا ډول ستونزې نه رامنځته کیږي او سوداګر به وکولای شي چې د دې لارې خپل مالونه پاتې ډول ولګ دوي یو شمېر افغان سوداګرو ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم په خبر لارې لپرانستلو سره هم مهاله د دوی د صادراتي توکو لارې او پاکستان ته حرکت کړای یو له دغو سوداګرو څخه رفي ولای شي په خبره یې تل پر دغه لارې ستونزې اندیښمنوي ازادي رادیو ته وویل
تاجر فیلانم لرو تقریبا پر لار باندې کم از کم دیرش افغانۍ به خساره رسیدلی ماته او اوس فیلن چې د تورخم لار بیګه خلاص شو بیګم گاډی د تورخم پر لار ولېګه
خود تازه میوه او سبزیجاتو یو بل صدرون کوي حاجی بشیر د افغانستان د تازه میوه او سبزیو په موسم کې پاکستان د سوداګری زولارو پر بندیدو نیوکه کوي او وایي چې اوس د لارې پرانستل د افغان سوداګرو په ګټه نه دی
نو دا اوس فل حال زمنګ په ګټ نه دی که اوس لارم خوش شوې موږ په دې نه کم خوشاله یو چې تر اوسه دا دوه میاشتې سیزن بند اوس دم بندي اساس خود دې سیزن شروع کیږي لاس ورځې پس افغانستان خلک خو سکل تباہ او برباد شو که تجار او که زمیندار
د پاک افغان سوداګری او پنګونې په ګډه خونه کې د پاکستانی سوداګرو د ټولنې مشر ضیاءالحق سرحدی وایي چې سوداګری زولارو بندیدل د دوړو هوادونو سوداګرو ته سیان رسوي
مونږ ټول خلک کوششونه وکړه د لار کولاو شي د خلکو سره یو کامیاب مذاکرات وکړو
د سره د دوړو ملکونو کم کاروباري کسان دي هغه ته ډیر نقصان ملایوي د کم تجارت دی د دې ته ډیر سخت نقصان ملایوي
بکار دا دی چې دوړو حکومتونه سنجیدګي سره د مسلې حل لپاره د کم مونږ د دوړو جانب د کاروباري کم مشران دي خاص کر دا فیډریشن یا چمبر اف کامرس د سره کینی ډیر په حل لپاره مذاکرات وکړي
د خیبر پختونخوا په بیګیاړي سیمه کې له تورخم څخه پیښور ته غزیدلې لارې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه دوی چې ویل کېږي ډېری یې د تیرا د سیمې بې ځایه شوې کورنۍ دي د پاکستان له حکومته غواړي چې دوی خپلو سیمو ته ولیږي د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د راجګول تیرا په سیمه کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځایه شوې وې چې وروسته دغه کورنۍ د تورخم پیښور لوی لاره هم بند کړه افغان سوداګر او کروندګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو موسم کې له افغانستان سره خپل سوداګریزې لارې تړي چې ورسره د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګر میلیونونه افغانۍ زیانمنېږي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د اوکرين ولسمشر نن د اروپای اتحادي او ناتو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا پلان تشریح کوي ولادمیر زيلنسکي پرون په اوکرایني پارلمان کې په وینا کې لدی 15 ماده ایس پلان څخه پرده پورته کړ چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږي د زيلنسکي د بریا پلان په غیبت کې د بیلابیل خبرګون را پرولې دي اجملاند نور جزئیات راکوي
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې او ناتو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات په تشریح کړي. دا پلان د هغه اقدامات مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکرين په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکرایني څنګه د ریپورت لمخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکرين ناتو ته د غړیتوب لپاره ور وبولي او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمی په درشل کې نورې پوځي مرستې برابر کړي. هغه د اروپای ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبريالانو ته وویل چې دغه پلان د اوکرين پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتواله ده. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکرين پارلمان کې په وینا کې د پنځه مادیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې دغه په وینا کولای شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه ویل چې دا پلان د اوکرين اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمینې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکرين د ناتو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکرين کې د خلکو ترمنځ بیلابیل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اوديسي خارون زخه یو شمیر عام اوکراینانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلې خو په ټولیز توګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکرایني د ازادي راډیو اوکرایني څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د دپو وینال ویدیز متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بيخي بل تصور لري. ناتو تر اوسه په دې تړون کې د اوکرين د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه دا وړاندې کړې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب نیت پر دې هواد د روسیې د یرغل د دلایلو څخه یو بللې. د ناتو سرمنشي مارک روټانن خبريالانو ته وویل چې دا سازمان په وګد محل کې له اوکرين سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو لپاره مخ کې کیف په یو قوي او پیاوړي دریسکي ووسی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کونړ سین کلنې دودیزه مشاعره تر سره شو. په یاد مشاعره کې د ځای چارواکو سربېره غنو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. په خو به هر کال د پسرلی په موسم کې هغه مهال تر سره کیده چې کلمه د سین او به مخ په زیاتېدو شوي او یاد خلکو په اصطلاح ګل به ورکړ. دغه مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د چغان بان کې د پنځمه پراس جوړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي. نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولې. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران څاڅکو پارمان و چې پرتی دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بې روزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روان دي.
دی پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لک سین حس صفاندا.
اشراق شګلې ل چارواکو غاړي چې په یاد سین دی د اوبو برېخنا بندو نه جوړ کړي. لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړي.
پدې سینځونو بیا بندونه د برېخنا اوتړی بیا پدې ټول وطن برپونه درنا اوتړی.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه تبيخ کولاګانو خوند واخلي.
زرما
شام میں کھڑے ہوئے ہمارے خیل لگے
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا تر سره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکو په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیڅ چاته انتظار نه کوي.
زه د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وسمزو ازادي رادیو تاسو راغلي پیغامونه ورو
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. کوم دغه پیرشه چې رامنځته شوی ده د ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارش په فسلګونو افغانان هاوړي ما خپل څوار لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی و غاړي چې څوک دې نه ورزي دی ته یو سړی هم نسورتلای نه ایران ته، یعنی سړی خود سره یو مچ هم نسور راوښتلای دی. په خبر دی ک افغانان د ایران پرېر دی راوړي د په ایران په خپل پلچسي د زمر خپل د مشران څو غشتنه ده چې د افغانان راوګرځي، افغانان راوغاړي، افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي افغانان ته بازارې کې چراسي. دا پیښه چې سوي ده د ایران کستان کړی ده. هیڅ داسې شپنه نشته چې افغانان دي 200 300 کس نور دي.
سلامونه نه کېلې نو مې نه زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې د شار څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس خاص ته وسی دي د پښتون دي وسی باید ملي ماته ملان کې دا حضور چغو کې نه دي چمړي سوي دي دوی پښتنه نه کوي. د دې باید پښتنه وځي، باید خپل دفترونو رخصت کړي، ملي ماتم اعلان کړي، تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کیږي او جل کیږي. په خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړي او جل سدا بخواس کیږي، موږ د 300 افغانان شهیدان سولیس بس خاص نه کیږي. تر اوسه پورې طالبانو دا پښتنه هم نه ده کړې، نه خبرګون شو ولري. دا څنګه حکومت دی؟ باید د دغو کسانو بس خاص اوسي. اسلامي امر باندې راغ دی چې نور افغانان سره ظلمونه نه کیږي. بندې کدا ایران سفارت په کابل کې اور بند کا سفیر راو غواړي هزارې کا تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. د ازادي اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وین دفتر لخوا په هغې لمه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلې ده